احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پیسې د یونیسف، د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر چارو لګول کیږي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالی شي چې له افغانستانه هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د رواني فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په نشي راتلونکو کې وتړي. لسګونه سره افغانان چې په تېر اګست میاشت کې د طالبانو پلس د کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لېږدول شوي په همدې اډو کې دېره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریک پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وروسته تر دې وکړه چې د خپلو اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې په ټلیفوني کانفرانس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني المپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، تروسه پورې ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د شمني المپیک کوربه چین تر دې دمه په څلورم ځای کې دی. د شمني المپیک لوبې په ولس ورزشي څانګو کې د فبروري په څلورمه پیل شوي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي حسین بخش سفری تیر شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی، د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. شپږ ویشت کلن حسین بخش سفری د افغانستان د ام ام اي له مشهورو لوبغاړو څخه دی او په افغانستان کې ګڼ مینوال لري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دوام. د ملګرو ملتو سرمنشي څرګندوي چې له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو ته اندېښنه لري. د دې اندېښنې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي زردشت شمس نظر اخیستی.
د طالبانو د واکمنې دو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي.
نړیوال بانک د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. د غزنی د سردې بند کانالونه پاکیش.
1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 1000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
په افغانستان کې سندرې غلې دي. دا ژغ غلی شو. مختار مجید ساور کړه. یو شمېر نور مطالب هم کله ازادي راډیو سره یاستی تر 9 بجو له ازادي راډیو اورېدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتو سرمشي وایي له افغانستانه نوري نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحده ایالاتونو ویلي اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د تروریزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پرتله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړي دي. له افغانستان څخه هم د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی.
ښاغلی ګوتیرش وویل تروریستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدونکی وي. په همدې حال کې متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بل لور ته واشنگتن ویلي دي چې د داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي چې مرکزی نظام وجود نه لرو د ډلو ټپلو حکومتو او هم منطقی او هم نړیوالو افراطی ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه یو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي نو د دې ویره شته چې دغه سي نړیوالې یا منطقی افراطی ډلې به دغه سي وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته به ګواښ پیښ کړي.
د سیخکاری چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دوی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د دغه د نظریاتي اساس ته چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پال ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکله وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکاری چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. اوس مهال که څه هم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به دغسې ډلو ته یا هېڅ چاته به د هغې د استفادې اجازه نه وي، ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټولو افغانان پکې خوخ وسی. که چیرته داسې ونشي نو بیا دغه ویره په یو بالقوا تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا د دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقې او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو کتونکی زردشت شمس.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د وی تر هله مخې چې نړیوال بانک چمتو کړي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیون ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د طرحې له مخې دا پیسې به د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو لخوا د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالرو 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي. سرچینه زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې په زیاتی دودی تمه ده چې دا پیسې به د یونیسف، د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیې پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.2 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د آزادی دو غوښتنه وکړه. تیره اونۍ متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاوه چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالرو کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کوي. که څه هم دې پریکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې زیرمې پاتې نیمایي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوې لپاره ځانګړي شوي په هیواد کې دننه د مخالفت غبرګونونه وپاول. خو د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره شوې ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د خبرېدو له امله د لسکونو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
پژواک خبری آژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د تلفاتو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. د راپور له مخې ډیری د مړینې په کوفاب او نوسای ولسوالیو کې شوې دي. باختر دولتي خبری آژانس د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په 70 کلیو کې په تیرو 3 میاشتو کې 50 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. آژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاري محمد نذیر نزار له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوی پلاس، یو اندازه درمل او واکسین استولی دي. په بدخشان ولایت کې د آغا خان د روغتیایی بنسټ یو مسؤل هم ویلی دي چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته 2 روغتیایی ټیمونه رسیدلي او لزرو د زیاتو ماشومانو علاج کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت ویاند په بدخشان کې د شری له کبله د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته ځواب ونه وایه. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشتوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتنی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال له سلو زرو زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماتیکي حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل، له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د ده اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنې کیف چې 2 میلیونه او 8 لکه نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحد ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بېلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام ننګرهار ته ځانګړی شوی دی. خوس یو راپور، افغان سندرغاړی د باران پروم د موسیقي د ډلې پخوانی غړی مختار مجید ومړ. مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله د 50 کلنۍ په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې سا ورکړه. سندرغاړو د هغه مړینه د افغانستان د موسیقي په برخه کې ضایع بللې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
میارم گل پری رفتارش کم خوبه.
خای غاګی تل پاتوی خو خپلې لدی فانی دنیا د تل لپاره سترګې پټکړي. مختار مجید د افغانستان مشهور سندرغاړی و. هغه د شپې ته مل مریضې لسیزې په لومړیو کې د باران په نوم د موسیقي د مشهور ډلې غړی و. مختار مجید د پنځم په نو وخت د سرطان ناروغي لامل په 50 کلنۍ کې د امریکا په ویرجینیا کې وفات شو. د مختار مجید د مړینې لامل د هغه د دورې او د هیواد ګڼو نورو مشهور سندرغاړو خوښنی خودلې ده. افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا چې د باران په ډله کې د خاغلی مجید سره ډیره سندری وای دی په خپل فیسبوک باندې مختار مجید ورور ملګری همغږی او د نیم ځوان د خاطرو شاهد خطاب کړای دی. خاغلی دریا لیکلی، ژړا مې نه پرېږ دی چې څه ولیکم. مختار مجید لزیات مودې ورسته د باران ډلې تلپاتې سندره وطندار ګلم عیدت مبارک له فرهاد دریا او قیس الفت سره بیا وویل. هغه سندره چې د موسیقي خوخونکو لزیات استاین او هرکلی سره مخ شوی و.
وطندار ګلې عیدت مبارک
قیس الفت هغه افغان ځوان سندرغاړی چې ډیر کله غزلی زی سندرې وایي. د مختار مجید د مړینې په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ نورو سندرغاړو وحید صابری، وحید قاسمی، آریانا سعید، وجیه راستکار هم د خاغلی مجید د مړینې په اړه خوشحالي ښودلې ده. د هیواد یو بل مشهور سندرغاړی خاپری نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یقینا یک ځای هنري او ځای بزرګ است.
یقینا چې یو ستره هنري زاهد او په ځانګړې توګه باران دلیده خواهی سندری تل افغانستان ده خلک و پزرونو که پاتشی درانه کورنه تا یه تسلیت وایم زخت زیاد پری خوشینه شوم
جایشان باشه واقعا بسیار زیاد خفه شدم.
مختار مجید دشپیته میل مریضی لسیزی پا ورستایو که پا افغانستان که ده سیاسی ستونزو لامل امریکا تا کدوال سه او ده زون ترپای حل توسیده.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. په غزنی کې د هیواد د دویم لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوي. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنۍ تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
دا هلمند د کجکی بند له پروژې وروسته په غزنی کې د سردې بند هیواد ویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1400 مریسکال کې تاسیس شوی چې 16000 جریبه ځمکه لري او د دوو شی او چپ کانالونو په واسطه خړوبېږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 70% نمځکه دولتي او پاتې نور یې بیا شخصي ملکیت نه دی. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتره کانالونو په کاري د دریو سیفونو بیا رغونه له 2000 د زیاتو نیالګیو کېنول د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریض برېښنا په واسطه د اوبو ورپورته کول شامل دي چې ټول کارونه به له پلان سره سم پلي کیږي. نوموړی وایي د سردې بند په پروژه له شاوخوا 150 را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی چې له امله یې کانالونه تخریب سوي ورکشاپونه ډیپوګان د نجارۍ خونې د مامورینو پاملي ودانۍ او تقریبا 40 ساختمانونه یې بیا رغونې ته اړتیا لري.
د غزنی د سندي ظفرې حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروې وسوله سي وروسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادي وایي دغه پروژه په زرګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې لري چې له یادو کانالونو څخه خړوبېږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسؤل چې دغه پروژې مسؤلیت پر غاړه لري مشر حبیب رحمان همت وایي د غزنی د سندیزې فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې ترسره او پروپوزل یې د خوړو نړیوال پروګرام یا WEF ته استول سوی و چې هغې منظور او بودیجه یې ورته ځانګړې کړې ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوي دي. ښاغلی همت زیاتوي چې تر شپږو میاشتو پورې به د سهار له اتو د ماسپښین تر یوې بجې پورې هره ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 2000 افغانۍ چې 1.2 امریکایي ډالر کېږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په 16 نیټه پیل سوي چې د روان کال اګست میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندې سرې پروژه تقریبا په 16 جنوري مو قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 2000 افغانۍ معاش ورکول کېږي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت سوي وایي زیات خوشاله دي. دوو تنو یې آزادۍ راډیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی ګوندې خوله مو له خاورو پورته سي او خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړو خو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپلو مټو په دغو وچو کانالونو کې د خلکو د آبادۍ شیرازۍ او ودانۍ لپاره شنې اوبه را روانې کړي تر څو سپیرې دښتې ورزرغونې کړي.
وروره موږ ته کارونه پیدا کړي دي. دای بند سردیا کانال د دابل د په دغو کې لګیا یو ډېر بیا کار او لوس کارونه پیدا شوي. شکر خوشاله یو الحمدلله.
موږ ته د کار زمینه برابره کړي. موږ غریب خلک یو دته هیڅ خواري او مزدوري نه لري. نو موږ له ټولو مسؤلو اړخونو دي دا هیله دی او دا مو خواهش دی دا سواد ورته کوو چې موږ ته کار زمینه برابره کړي او دا موسسه ډېر شي.
د دې ترڅنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټور بولي. دوی په اوسني بحراني حالت کې دومره لږې پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته له تللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کیدلو څخه راګرځي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دا فرجن گلاتیک پنوم امریکایی شرکت په پیسو خلق فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا $3.5 ټاکلې. نور لا احمد شی براورو.
ویرجن گلاتیک فضایی شرکت اعلان وکړ چې خلک به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر ته لیواله دي له دوی څخه ټیکټ پیرودلی شي. د ویرجن گلاتیک مرستیالې سریشا بانډله د دې شرکت په ویبپاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ، خو ویرجن گالاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
زه غواړم چې وکیلان، هنرمندان، شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي. څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپله کیسه کوي ټول نوي نسل ته به یو الهام ورکړي.
A whole new generation.
فزات د دې سفر د ټیکټ بیا $45,000 ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید $1.5 million ورکړي بیا نورې پیسې وروسته وسپاري. تمه ده چې د سفرونه د روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلي دي، څو یې راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ نه وروره پیام وداده چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرښتو باندې پراتې شي، د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي. ښه وختونه ښې شېبې. سلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولی او دیغو نومان پکې ورکل سوی ولو دیغو په نام راغلی دی. دلته کوم خلکو سره چې کاټنه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای مخ پیسې په باندې ورکړي دی. دې دا پیسې چاته ورکړي به دې نه پیږي طالبانو تیر په ورکړي دی که انجنیرانو ته ورکړي دی په دغه باندې لې زور وکړي دی. به وزله خلکو مرسته دا څو غشت کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاچا چې یاد چې ورته وای پچا یا دغه په باندې چې ګایډي سره نن به چې دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم دی خدای شي یو لري یو په سود باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راتوم چې خلکو په سود باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده. که د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنې توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش ځینې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه کړي. ډېر به خوشحاله شو. وسلام.
نن احمد در کوم چې ګوره سروې چې شوې ده په کلي کې مقصد د 200-250 کورونو شوې ده. به هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو ټول کلی په جنجال اخته شي په سر دردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان پکې د سلو نډیر دي 500 نډیر دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کی د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده. مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي پکې 1500 کسه کور. کورونه په دغه هیڅ زندگی نه کیږي. نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي دغشانه کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي نو هیڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشینه قطع شوي دي او نور دغشانه کې کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیره زیاته ده. زمونږ هغه غو مشران ته ورسوي ستاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولې وو. اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره
وړاندې. ولایت په ولایت پروګرام ننګرهار ته ځانګړې شوې ده. 8:30 د لنډ خبرونه. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارډ ډالرو 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسی شي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کې سونه او چاري سمبالیږي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل د تسره منلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریټ پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان او توروسته تردی وکړه چې د خپل اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې په ټلیفون کانفرنس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، تر اوسه ناروی د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د چاتوال په سر کې د جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د ژمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په 4م ځای کې ده. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي حسین بخش سفری تیره شپه د خپل روس سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی د لوبې په 2 ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناک اوټ یې کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو ولایت په ولایت خبرونه ننګرهار ته ځانګړی ده. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. د ولایت 20 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز جلال آباد شهر دی. ترخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو له دوو مهمو لارو څخه ده په دې ولایت کې ده. ننګرهار د افغانستان یو له ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازي توپ قریشي بدلون او د ننګرهار یو مخور ملک کشمالی خان میاخیل زموږ ملمانه دي. لومړی قریشي بدلون ننګرهار خو په ژمي نسبتا تود وي یا معتدل هوایی وي او له همدې کبله تعلیمي کال یې له سړو سیمو سره توپیر لري. آیا اوس په دې ولایت کې د نجونو ټول ښوونځي هم پرانیستي دي؟
افغانستان کې عمومي تحول راغی او دا یو نړیوال تحول یا ډېر لوی تحول و. په وایرو کې تحول سره سم د څومره خدماتي برخې وې ټولې زیانمنې شوې وې، او خو خوشبختانه چې اوس وضع ورځ تر ورځ د کېدو حالت ته روانه ده، او چې کومې ستونزې دي هغې ته تر اوسه پورې په ښه فضا کې رسیدګي شوې ده، او کوم چې کم تم مشکلات دي نو هغه تم بس کارونه روان دي، جریان لري، هله ځلې کوو مونږ تر څو پورې دا لګ لګ ستونزې کومې پاتې دي دا هم حل کړو. را به سو د تعلیم برخه ته. تعلیمي برخه خو الحمدلله تر اوسه پورې فعال ده او هیڅ نو خند او زن نه پکې راغلی، مګر هم د لوړو زده کړو د پوهنتونونو چې کومه مسله وه هغه هم اوس حل شوې ده. اوس فلحال په ننګرهار ولایت کې چې کوم د درنټي پوهنتون ده په هغې کې درس کېږي او هیڅ نو مشکل نشته. دا شاګردان دوه ټیمه کولی شي چې سار له اونیمو نه تر یولس نیمو پورې هلته نارینه زده کوونکي راشي، او له هغې نه بعد چې دا بیا هغه چې کومې دي زنانه زده کوونکي دي، نو دواړه شفتونه چې دا په بیل بیل جلا جلا وخت کې او د جلا جلا استادانو له خوا نه هغوی ته درس جریان لري هیڅ نو مشکل اوس فلحال نه لرو.
بدلون صاحب، د جنو لپاره کافي استادان په پوهنتون کې شته چې دوی ته درس ورکړي؟
او شکر ده بس موږ کافي استادان لرو، او دغه دومره وخت مو چې انتظار وکړه چې تقریبا شپږ میاشتې موږ کار په دې برخه کې کوو تر څو پورې دغه نیمګړتیا وه زموږ د استادانو نیمګړتیا وه د ځای نیمګړتیا وه دا تر څو پورې راډکه کړو. دومره وخت یې واخیسته، نو دا وخت چې مصرف شو دومره انتظار مو ورته وکړو، صرف همدغه وجه وه په همدغه کوشش تلاش مو کوو چې څنګه په دوه وختو کې موږ خپلو شاګردانو ته په جلا جلا وختونو کې په جلا استادان ورته درس او طریقه او زمینه برابره کړو. نو په هغه کې اوس الحمدلله موږ په بشپړ توانېدلي یو.
ډېره مننه. آیا د نجونو لیسې هم پرانیستل شوي دي په یو شمېر ولایتونو کې؟ لا هم له شپږمه پورته نجونو ته اجازه نشته چې درس ووایي؟
زمونږ د ننګرهار خو لکه چې کوم د مرکز خبره وکړو او دا دلته لیسې په عادي ډول پرانیستل شوي دي، نجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او کومه محدودیت په دې باندې نشته. صرف دا یو مسله ده، د حجاب مسله ده، او هغوی کولی شي د حجاب سره ښوونځي ته راشي، خپل تعلیم وکړي، درس وکړي، او ښوونځي سره جلا شوي دي او ښه په ارامه فضا کې درس کوي، او له عمارت له دغې کړنې نه له دغه کار نه ټول خلک خوشحاله دي چې داسې یو ارامه فضا رامنځته کړي.
د نیمګړو پروژو لپاره څه پلان شته؟
څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه پروژې اکثره د نړیوال بانک لخوا تمویلېدلې، او ځینې پروژې داسې وي چې هغه غټې پروژې وي او د هغوی لخوا نه هغه پیسې ورکول کېدلې. نو تر اوسه پورې دغه ستونزه حل ځلې روانې دي چې راتلونکي حمل پورې دا مشکل ورسره حل کړو، او هغه پروژې چې نیمګړې پاتې شوي دي په دې باندې هم مجلسونه شوي دي. زمونږ د دغه پروژې چې کومې دي دا ملي پروژې دي او غټې پروژې دي، او دا ډېرو پیسو ته او ډېر کار ته ضرورت لري. نو چې دا د نړیوال بانک لخوا ځینې موسساتو همکاري کوله چې د دې هغه د رغونې چارې په مخ وړي. اوس فلحال لپاره په دغه برخه کې پرمختګ شوی تر یوې اندازه، او خدای ته امید لرو چې تر راتلونکي پسرلي پورې په دغه خصوصا د کابل او د جلال آباد دویم لاین سړک چې د دریو ولسوالیو نه تیریږي، نو په دې باندې به ان شاء الله ډیر ژر کار شروع شي. څه موده مخکې د دلته زمونږ د ټولګټو چارو ریاست سره مو خبرې کولې په دې برخه کې، هغوی اطمینان راکړی او د وزارت نه اطمینان راغلی چې ان شاء الله ډیر ژر به په دې سړک باندې کار شروع شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
ډیر مننه. اوس په ورشو خپل درنو میلمنو ته لمړی هم بدلون صاحب، لومړنی اوریدونکو له خیوی څخه ټلیفون کړی وو، ویل چې سړک نیمګړی پاتې دی، او تاسو خبره واوریدل چې کوم سیمه یادولې، دوی ته څه وایست؟ مهرباني.
د اوریدونکو د خیوی د سړک په اړه خبره وکړله، دا چې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د راتلونکو کال لپاره چې کومه بودیجه اعلانېږي وزارتو لپاره، نو هغه به د حمل شروع سره اعلانېږي. تر اوسه پورې چې کومه بودیجه د دریو میاشتو لپاره اعلان شوې ده، هغې لپاره چې کوم کارونه مخکې سروي شوي وو د ټولګټو چارو ریاست له طریقه، نو په هغې باندې فلحال کار روان ده، او تر هغه تر کار لاندې نیول شوي دي، او په ځینو ساحو کې کارونه هم تکمیل شوي دي. لکه ښه مثال درته ویلی شم، د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې ټول تقریبا 8 کیلومتره سړک وو، د پاس 8 کیلومتره، او په دې کې تر څلوېښتو پورې واړه او غټ پلچکونه وو د هغې ترمیم وسو، جغل اندازي وسوله، او همدارنګه په ځینو نورو ساحو کې واړه واړه کارونه وسول. خو دغه کوم کارونه چې دي دا دوی مونږ په پلان کې لرو آینده دپاره، خدای کول دغه نوې بودیجه اعلان شوله د وزارت لارې، نو دغه کارونه د دې دپاره نقشه لرو، پلان لرو، هغې باندې مو کار کړی او چمتو کړی مو، دا وزارت سره مشرکه کړې په کومو برخو کې چې کوم ځایونه پاتې وي کار ته ضرورت لري، خدای کول انشاءالله ته د حمل رسېدو سره به سم په دغې ساحو کې کارونه شروع شي.
بله، او د بندونو په ارتباط که څه اورېدونکي په پچیرو یا اګام کې د بند غوښتنه کوله، په ننګرهار کې د کوم بند د جوړېدو پلان شته؟
او پلان شته ده، د دې برخه کې مو هم مختلفو موسساتو سره د خپلو چې کوم خیریه بنسټونه دي یا مثال نړیوال دي د ټولو سره مو خبرې کړې، پرله پسې مجلسونه مو ورسره کړي، او انشاءالله یو څه اندازه پرمختګ کې سوی ده او د همکارۍ دا ډېره کړی. نو په پلان کې لرو چې د اری ولسوالۍ چې څومره د ننګرهار ولسوالۍ دي، هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي، مثال سارک سو، شیرزاد سو، خوګیانی سو، پچیر سو، اګام سو، دا د شینوار ولسوالۍ دي. دې طرف ته زمونږ دا کوشش ده چې هلته کوم واړه واړه تنګي دي، هلته کوم واړه واړه ځایونه دي، چې هغلته دې داسې واړه بندونه جوړ کړو، هغې نه د هغې دپاره د کانل سي طریقه برابره کړو چې اوبه هغه کومې ځمکې دي، للمې دي، وچې دي، هغې ته اوبه ورسو. دا په پلان کې لرو، دا په دې باندې مو کار کړی، هر څه مو ورته برابر کړي، او نو د مرکزي حکومت سره مو شریک کړي، د نړیوالو خیریه او موسساتو سره مو چې مخکې په دې برخه کې همکاري کوله، له هغوی سره مو دا خپل پلان ورکړی، هغوی سره مو شریک کړی، او دا موضوعګانې چې ده دا تر جدي کار لاندې.
آیا په دغو پروژو کې چې تاسې له خپل مرکزي حکومت یا له نړیوالو سره شریک کړي دي، د دامان سړک او د روغتون کمپلیکس هم شامل دی چې سلمان یې پوښتنه کوله؟
او د کمپلیکس موضوع خو مخکې داسې وه چې په تېره دولت کې د دې زیاته برخه د هند دولت ته اخیسته، هغه کوله میلاوله، او هغوی همکاري کوله په دې برخه کې، سرمایه ګذاري کړې وه، او هغوی مصرف کوه، هغوی غوښتل چې مونږ دا جوړ کړو، خو بدبختانه چې په هغه وخت په دې باندې ډېر غوته جوړ نه شو. نو اوس زمونږ دا مکلفیت ده چې تر څو پورې د دې مخکې کومې پروژې یا مثال په دې کې کار شوی و، کوم شرکت کار کړی و، چاته د دې مالی ملاتړ کوو، له هغوی سره دا موضوع شریکه کړې ده چې انشاءالله که خدای کول په دې برخه کې پرمختګ لرو.
آیا له هند سره مو تماس نیولی دی په دې برخه کې چې همدا پروژه تکمیل کړي؟
او په دې برخه کې مو مجلسونه ورسره کړي دي، او هغوی سره مونږ پرله پسې ناستې کړي دي، او هغوی ته مو دا خبره رسولې ده، هغوی له خوا نه بس اطمینان راکړل شوی ده که هر وخت د دوی مونږ ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي، چې کومې ستونزې خنډونه وو هغه مو ورته ختم کړې دي، او د کار فضا او د امن فضا مو ورته جوړه کړې ده. نو دوی کولای شي چې هر وخت غواړي په دې برخه کې دلته کار وکړي، او دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي.
احسان الله د قیمتي شکایت کوو، ویلي چې د ډالرو ارزښت 115 یا اته 110 نه راغی بیرته نیویته، د جنسونو قیمتونه هم هغسې پاته دي، تاسو دا خبره تاییدوي همداسې ده؟
په دې برخه کې البته دغه د قیمتي موضوع چې ده، یقیني دا تر ډېره پورې مونږه چې څومره کوشش کړی ده، نرخنامې مو جوړې کړې دي، مثال لکه مخکې یو لیټر پیترول چې ده په شپږ اتیا باندې وو، ډیزل همداسې په شپږ اتیا او اتیا پنځاتیا په دې کې چلېدل، اوس یو اندازه مو نرخونه راکته کړي دي، تر پنځه اویا شپږ اویا پورې مو رارسولې، د ګازو نرخونه همدغسې اوړه به چې مخکې په 2500 اوس تر 2200 پورې دې برخې ته راغلي دي، او په دې ته مو تعرفې جوړې کړي دي، او په دې برخه کې مو کار کړی، او انشاءالله که خدای کول دلته دا د ډالر داسې خاص اندازه نه لګېږي، سار په یو ریټ وي، غرمه په بل ریټ وي، مازدیګر په بل ریټ وي، نو دغه لږ داسې یو مشکل کار ده. نو دې برخې ته زمونږ هېوادوال ډېر غریبانان دي، او ډېر بېوزله خلک دي، دې برخې ته زمونږ جدي پاملرنه ده، د ولایتي ادارې هڅې دي شپه ورځ کار کوو په دې برخه کې، تر څو پورې دا چې کوم اولیه مواد دي د دې قیمتونه کنټرول کړو.
ځینې نور هم وایي چې د طالبانو حکومت په پیل کې ګمرکي محصول ډېر کم کړو، خو وروسته بیا تر پخواني حد هم زیات کړو، همداسې ده؟
دا موضوع چې څومره زه معلومات لرم او په دې برخه کې دغه سینه دا محصول د پخوا په چیر باندې ماغه سپادي شکل باندې هغه سوې روان ده، او بلکې په کوم هغه لمړنی تو کې دی پغه باندې مونږ محصول ډیر کم کړای، تقریبا په سلو کې 25% تر ټیټ کړای، یعنی 15% مونږ محصول ټیټ کړای. خدا چې لګتا ست معلومات کیږي زمونږ غونډي هوادونه په نور هوادونه چې کومه مونږ دلته واردات لرو، هلته دغه اولیا مواد چې کوم دی هغه جکسي ویل کخې مثال تاسو پاکستان در کوم چلته تاسو وګوري، هلته دغه اولیا مواد چې کوم دی هغه ډیر پورته تللی. دا چې مونږ دغه اولیا مواد ټول خپل هوا ته صادرو، نو طبي خبره ده چې دلته بخامخه په نرخو باندې اثر کوي او دا به پورته خيزي نرخونه. مونږ دا خبره د منلو نه ده چې مونږ په ګمرکاتو کې هلته ګمرک محصول زیات کړی یا څنګه سوې، نه دا خبره سمه ده. مونږ بلکې هلې ځلې کړي دي چې دا محصول کم کو رقم کړی مو ده، او انشاءالله که چېرته دغه عمومي وضعیت ده عمومي مشکل ده زمونږ په ټولو ګاونډیو هیوادونو کې، نو وخت غواړي دا کار ته ضرورت غواړي، او دلته چې اوس تاسو ګوري د مختلفې ننګونې دي مشکلات دي، نو لږ صبر زغم به ورته وکړو که خدای کول آینده دپاره به دا مشکلات سل په سلو کې حل شي.
او یو بل موضوع چې دا هم په دې اړه هم ډېر شکایتونه شته، هغه دا چې وایي لا هم پاکستانی روپی په چلښت کې دي، د اکثره معاملې په د افغانیو په ځای په پاکستانی روپیو باندې کیږي، ال دا چې مخکې یو تری وحده مخه نیول شوی و.
نو دا خبره خو زه دردوم په دې خاطر باندې چې دلته زمونږ د ولایتي ادارې په دې برخه کې ډیر کار کړی دا، او مطلقا نه دکانداران او هر سړی چې کوم دا عادي هغه د اریډي ونام نشي کولای چې په بدل کرنسی باندې یا مثال په خارجي کرنسی باندې دلته خرید او فروخت کې مطلقا په دې باندې بندیز لګیدلای، او هیڅ داسې په پنګرار ولایت کې چې وګورم په 22 سالو کې د سډیر هغه بنوې د پخوا په څیر لکه څومره چې مخکې خرید او فروخت کېده په خارجي کرنسی، و سپو تر اوسه پورې سیسما څومره معلومات دي، نو سلو کې 90% دغه موضوع حل شوی ده، او خلک په افغانۍ باندې خرید او فروخت کوي، او کوم خلک چې سرغړونه کوي هغه به مجازات کیږي. هم ځکه چې دا زمونږ ملي هویت دی، او دا زمونږ ملي کرنسی ده، زمونږ هیواد په کرنسی ده، او چاته به دا اجازه ورنه کړو چې په خارجي کرنسی باندې هغه د هر ملک کرنسی چې په هغه باندې خرید او فروخت کوي.
بله بدلون صاحب، آیا داعش په ننګرهار کې شته؟
د داعش موضوع خو مونږه په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه اویل کوم ورځ چې وی الته لګ بے نظمی ګډوډي و، او اوس تاسو په درسنۍ طریقه خبرې کې چې تر اوسه پورې تقریبا د څلور میاشتې پوره کیږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوی په ټول مشرقي کې، نه ده شوی یوازې که د ننګرهار نه لګ ورواوړو.
زما منظور دا ده چې آیا دوی په غرنیو سیمو کې لکه د هسکې مینې یا د ځینو نورو غرنیو ولسوالیو په غرنیو سیمو کې دوی پټنځایونه نه لري؟
نه نه، هیڅ یې نه لري په غرنۍ سیمې، لکه تاسو به اندازه لګیږي چې د ننګرهار غرنۍ سیمې سپین غر لمنې هغه ډېرې یخې دي، هلته واوره کیږي، او حتی هغلته د انسان د ژوند کولو امکان بیخي شته ده نه، د ژمي موسم ده، او هلته هیڅوک نشي کولی وخت تیر کې یا ژوند کې، هغه ډېرې یخې ساحې دي، او داسې څه نه لرو. بل مونږ هغلته امنیتي دفاعي ځواکونه دي، سرحدي ځواکونه دي، کنډکونه لرو، هلته منظم خلک په اوج لرو، او خپل خلک لرو چې هغې طرف ته هېڅ د تشویش خبره نشته، او تر اوسه پورې مالته کومه داسې پیښه نه ده راغلې، او نه چا څه ویلي دي چې دلته څوک شته یا نشته. او دا خبره په تمامه نه مونږ ردو، په سرحداتو کې یا کومې لرې پرتې ولسوالۍ دي چې هلته دي څوک
بیا داسې شکایت هم شته چې ځینې وایي چې په ننګرهار ولایت کې ځینې کسان چې غالبا د پخواني حکومت امنیتي کسان دي یا نور مامورین دي، د داعش په نامه نیول کیږي او ځورول کیږي.
دا خبره په تمام معنا باندې ردو، تر اوسه پورې داسې شواهد او اسناد نشته چې تر اوسه پورې د پخواني ادارې کوم کارکونکی یا کوم مامور یا کوم عسکر یا په هر ارګان کې چې کار کړی هغه د نیول سوی په یو نوم په بل نوم باندې. دا خبره بیخي د منلو نه ده، زمونږ امیر المؤمنین عمومی عفو کړي او هغه په ټول افغانستان کې په ټول هیواد کې د تطبیق وړ ده او هیڅوک بل دې امر نه سرغړونه نه کوي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
وربشو بیرته قریشی صاحب ته. قریشی صاحب، تاسو د دوه اوریدونکو خبرې واوریدې. لومړنی د شیخ مصری شارګوټي د سړک په اړه پوښتنه لرله چې سړک به کله جوړ شي، او دا ښارګوټی شل کاله پخوا تقریبا د دوی په وینا جوړ شوی دی.
سروان صاحب، کومې چې وړې پروژې دي تقریبا د شیخ مصری ښارګوټی د چغم د سړک بیا رغونه ده او په اساسي شکل به جوړیږي. دا وړې پروژې دي، دا موږ په خپلو امکاناتو په خپلو عوایدو باندې کولای شو. هغه ستونزه نشته. د راتلونکي کې به چې بودیجه اعلانیږي معلومات به وشي چې زموږ انکشافي کارونو ته مثال بیا رغونې ته دې برخې ته څومره بودیجه راځي. نو دغه وړې پروژې دي، دا موږ انشاءالله خپله کوو او دا مو په نظر کې نیولې دي او دغه کې کومه ستونزه نه لرو. او مګر هم چې تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده اعلان شوې او بودیجه به د حمل نه وروسته اعلانېږي، نو تر هغې وخته پورې به صبر ورته وکړو. او د بل اوریدونکي پوښتنې ته به جواب ووایو چې دلته موږ یو نظام لرو چې په هغه کې محاکم دي، قضاګانې دي، څارنوالۍ ده او قوه اجرائیه موږ لرو او همدغسې مرکب فعالې دي. تر اوسه پورې کومه ستونزه نشته. که هر څوک په یو تور کې مدهم وي، که هغه په هر تور وي، هغې به تحقیق کېږي، د هغې به څېړنه کېږي، هغې به محکمه وي، د هغې به قضا وي او داسې خودسري فیصلې نه څوک وزلی شي، نه څوک ربړولی شي، نه څوک زوړندولی شي. دا خبرې زه په تمام معنا ردوم. زمونږ ټولې محاکم فعاله دي او د ننګرهار کې تصګوري فعالیت کوي. هر څوک کولی شي خپلې موضوعګانې د محکمې له لارې حل
کړي. دغه قتلونه چې اوریدونکي ورته اشاره وکړه، د ځینو البته په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي دي، دا څوک کوي؟
ګوري، تر زه یو خبره کوم کنه، دلته په افغانستان کې څلوېښت کال انقلاب تیر شوی، دلته طبي خبره ده، مشکلات به وي، د خلکو شخصي مشکلات وي، نور مشکلات به وي. خو دغه ځینې کومې پیښې چې کېږي یا کمې کوم تومې سوي دي، یا مثال داسې موږ نه شواهد نه لرو چې داسې پیښه دې سوي، څوک به ځانه سوی. خو مګر هم ګرفیل که چېرته سوي وي، داسې کمې یوه پیښه سوي وي، هغه به تر دولت سره اړخ نه لګي. د خلکو شخصي مشکلات وي، تربینې دي، دښمنۍ وي، هغې کې چا دی کوم څوک یې ویشته وي، څوک یې ترور کړی وي، نو هغه خلک هم موږ په هماغه وخت سره نیولي دي او هغه مو اړوند مرجو ته سپارلي چې هغه ورسره پورې دوسیې په محکمو کې چلیږي، روانې دي او دغه ستونزو ته مو په وخت سره رسیدګي کړې. او هېچا ته به اجازه ورنه کړو چې د خلکو ژوند وګواښي، یا مثال داسې کارونه وکړي چې په هغې باندې امنیت ګواښل کېږي، یا مثال امن نظم پرې ګډوډېږي. دا کارونه هر څوک کوي، نو هغې مخه موږ نیسو، زموږ مکلفیت ده او هېڅوک به داسې خود سرو ته پرې نه دو.
ملک کشمل خان میاخیل، تاسې د کار او روزګار په اړه نظر څرګند کړئ. دا مشکل په ټول افغانستان کې دی، ډېرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی، ځینې ایران ته روان دي، ځینې پاکستان ته روان دي، ننګرهار چې نفوس یې هم ډېر دی، ځوانان د بیکارۍ له مشکل سره څه ډول ګزاره کوي؟
نو مشکل خو مخکې اداره کې چې کوم وو، مخکې هم دغسې مشکلات ډېر وو، فکر زیات شوی وو، قیمتي زیاته وه. داسې نه وه چې دا نه د تحول دغې دلته دا مشکلات رامنځته شو. مشکلات مخکې هم وو،
مشکلات وو، هېڅ وخت به مشکلات ختم نه وي. میاخیل صاحب، هېڅ وخت به نه وي ختم. هغه د دنیا په تر ټولو پرمختللو هېوادونو کې تر یوه طبقه بیکاره وي، لیکن اوس ډېر زیات شوي دي. د ټولو دنیا دا نارې وایي چې ډېر زیات خلک بیکاره شوي دي، فقر ډېر زیات شوی دی، ځکه چې مرستې هم ودرېدې او یو څه هغه نظم چې وو، هغه معاشونه چې ورکول کېدې، پیغو کې ستونزې پیدا شوې. نو اوس د شپږ میاشتې مخکې مشکل توپیر لري، ډېر توپیر لري.
نو مشکلات وو، مشکلات مخکې نه موجود وو. دلته یو غټ تحول افغانستان کې رامنځته شو چې بس یو نظام دې منځه لاړو، دې کې په زرګونو خلکو کار کوو، کلاس تا ویر کین مشکورہ کور کی مشکلات تھی کو ودن کی مشکلات تھی سو بہران ہوا تھا سو بل ہوا تھا اور سنا سنے من تھا کہ بو پورو چے دستخ نہ ورنہ پتی مرد سر خدوں کی رامن تھی ہو بعد من او دا ورت بعد لگا پھلا ہو کو
بدلون صاحب د فولاد صاحب څو پوښتنی وی په یوې د روداتو د مریضې برېښنا په ارتباط وو چې وایي ډېر کار یې شوی و خو دا پروژه په ټپه ولاړه ده او د صنعتي پارک په برخه کې ویل چې 80% یې کار شوی دی او دا هم په ټپه ولاړ دی.
څروان صاحب زمونږ په عموم کې کوشش دا ده چې کومې پروژې چې هغه نیمې بشپړې شوي دي یا مثال لدین پورته کارونه شوی دی یا 80% کارونه شوی یا 80% کارونه شوی دغه پروژې چې دا زمونږ د کار په اغاویلو کې دی یعنی مطلب اول کارونه به مونږ په دې ساحو کې ترسره کوو ځکه چې دا خدایمکا تخریب نشي دی ته مونږ وخت نه ورکو صرف خبره دا ده چې دلته زمونږ کوم خارجي ډونران وو یا مثال کوم نړیوال بینک لاري یا مثال د دې مصارف کول نو هغه خلکو سره مونږ په جریان کې یو هغه سره مو دا خبره شریکې کړې دي نو کو خدای کول لږ صبر غواړي د سي مخمدام نه ده چې اوس مثال مونږ په دیني توانې دل چې مې اوس درته وایم چې دوه ورځې بعد یا سبا مثال من کار شروع کو خو اطمینان را کړل شوی د کو خدای کول وخت به ډیر نه نیسي دغه د پسرلی په را رسیدو سره به دا کوم کارونه چې نیمګړي پاتې وي که هغه هر څومره کارونه په ټول ولایت کې وي هغه ته زمونږ توجه ډیره ده هغه باندې به مونږ اول کار کوو او نور کارونه چې کوم نوي کارونه دي هغه به بیا لدینه په دویم قدم کې یا لدې سره متصل هغه شروع کیږي خو زمونږ زیات فوکس او کوشش به دا وي چې دا نیمګړي پروژې څنګه سرته ورسو او دغه زمونږ کوشش ته په دې حد کې یو.
بله او د بیروزګاری په ارتباط په دې اړه څه وایي څه پلان ورته لري چې حسن ځوانانو ته کار ورکوي؟
بله زمونږ مجموعي کې چې دا د هرې برخه کې یقیني چې د بیروزګاری کچه لکه که زه درته وایم چې د تحول مخکې هم زمونږ هیوادوال ځپل شوي وو او د غربت کچه بیخي هغه ته رسېدلې وه انتها ته رسېدلې وه خلک د پخوانو غریبو کار د پخوانو نه وو دا زمونږ ته اوس په میراث کې پاتې موضوع ده نو زمونږ کوشش دا ده چې څنګه انکشافي کارونه وکړو څنګه د خپل کوم معدنیات دي دا استخراج کړو دې ته په دې کې خلکو ته د کار زمینه برابره کړو همدارنګه د قانون او معدنیاتو برخه کې ستاسو معلومات ده چې ننګرهار یو د قانون له طریقې یو غني ولایت ده اوس موږ تاسو د شیرداد او پولیسوالۍ کې خلیانو او د شنوارو په ځینو ولسوالۍ کې همدارنګې د خېوې پولیسوالۍ کې کان لورنې فرېډ نو دغه قانون دي چې په دې کې فلحال چې موږ څومره معلومات دي
وځي بله د همدغه قانونو په ارتباط ویل کېدل چې وای په غیر مسلکي ډول دغه قانون کیندل کیږي مخکې لا مخکې تر دې چې تیر حکومت وپرځي او پاکستان ته امدا وړل کیږي دا قانون په دې برخه کې وسم په مغه دی په خو په شکل سره کیندنی روان دي او کوم تغییر را وستل شوی دی؟
څروان صاحب غیر مسلکی خلک یا مثال غیر قانوني کیندنی یا مثال قاچاقي دا موضوعګانی چیرته مخ کې وي نه سره دولای خو فیل حال دا سه هیڅ موضوع نشته او دا د څه شیم نه د چ مثال د شي او شاید چې راو به خرجيب کې به واچ چې د خوخي وي به سي کنه ځکه کان دا غي کې ما وسایل پکاريږي هغه به رابا سي بیا به نقل کې د دې خبره ده چې دا د شي د پټ شي نه د څو د پټ کې وي دي سي دا مغټ قانون دی او دا ډیر شین او وسایل ته ضرورت لري دا کارونه پټ نه تر سره کیږي دا خبره مونږ را دو تر وسه پورې داسې مشکل نشته مونږ د تیرې ادارې چې دا په قانونو برخه کې زیاتو خلکو هغه چې کوم قراردادونه و هغه لغوه کړي او بند کړي وو په دې زمونږ پر اتک سره په دا تیرو اولو میاشتو کې یا په اولو ورځو کې هغه ټول خلکو سره مقرردادونه د سره وکړل او خلکو ته مو بیا وویل چې راسي تاسو په دې برخه کې سرمایه گزاري وکړي کار وکړي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي هیڅ ستونزه نه لرو هر څوک کولای شي د ازیاد سیالي لارې په بولې لارې چې کومه برخه کې غواړي سرمایه گزاري وکړي.
د مرستو په ویش کې هم په نورو ولایتونو په شان په ننګرهار کې هم ځینې شکایتونه شته وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي او یا طالبان خپل کسانو ته بيشي هغه کسانو ته چې له دوی سره په جګړه کې برخه اخیسته ده.
څروان صاحب دا خبره کچیرته زه وایم چې کومې مرستې چې دلته راځي هغه ویشل کېږي هغه د یو منظم پلان او د یو منظم میکانیزم سره تقسیمېږي. داسې نه ده چې هلته راوړي وایي چې کار څوک ورځي واسطه ور داخلي بی نه. دا پولیس والی باندې هلته ځي د کوم موسسې مثال لکه ډبلیو ایچ او دا یا هیلپ هند داسې موسسې وي ځي ساحې ته ځي هلته سروې کوي هلته د ولسوالۍ ولسوال په جریان کې وي د ولایت هیئت وي ورسره همدارنګې د انکشاف دیهات له طریقه کېږي د دوی استازي ورسره د کډوالو چارو ریاست استازي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی قریشي. بدلون د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازي توب مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. همدارس له ملک کشمالی خان میاخیل څخه مننه.
ساعت